قبل كده غرميد ويبجس ده غرميد ويبجس وي. السلام عليكم زه فريبا زاهرم دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د وخت مایکروفون تاسو خبرونه ته څنګه سوي دي چې په دې کې به تر ډیره د ماشومانو د ګوزن واکسیناسیون په اړه بحث وسی چې د خبرونو وروسته زموږ همکار اسمت سارون درته وړاندې کوي. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهی او خپل نظر وړاندې کړئ. خو تر هغه دمخه به زه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. پاسا کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر نن د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره وکتل. د کندوز په قلایزال ولسوالۍ کې شپږتن افغان امنیتي سرتیري وژل شوی دي او په یمن کې څه باندې 15 میلیونه ماشومان وستل وژل خطر سره مخامخ دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره ولیدل. نوموړی د هندي چارواکو له تود هرکلی سره مخامخ شو. ارګمنی په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر به تر دې لیدنې وروسته د هند بنسټ له لوري په جوړ شوو مراسمو کې وینا هم وکړي. افغان ولسمشر د هند له صدر اعظم سره د سولې او ثبات ټینګښت لپاره د دوه اړخیزو همکاریو پر زیاتولو او همدارنګه د تجارتي او ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د کندوز په قلایزال ولسوالۍ کې شپږتن افغان امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د قلایزال یوې امنیتي سرچینې د نوم نشو درو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څو لورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شپږتن افغان امنیتي سرتیري وژل شوی دي. سرچینه زیاتوي په دې بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیقه شمېره یې معلومه نه ده. بلخوا د کندوز ولایت د امنیت قمانداني د امنیت امر صفي الله محزون هم دغه بریدونه تایید کړل، خو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. په یمن کې څه باندې 15 میلیونه ماشومان اوس د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې یا سیف د چلډرن دا خبرداری ورکړی دی. دغه اداره وایي 15.2 میلیونه ماشومان داس مهال د لوږې له خطر سره مخامخ دي چې د خوړو بیې په لوړې دودي او د عمده ساحلي ښار هودیده شاوخوا ته جګړې بیا پیل شوې دي. د سیف د چلډرن مؤسسه اجرایه مشر هیل تورنینګ سمید نن ویلي چې جګړې د یمن ټول ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دې په وینا دغه ماشومان له وړاندې د بیلابیلو واشنو لبمونو نیولې تر لوږی ناروغي او نور خطرونو سره مخامخ دي. د یمن شخړې له 2015 کال راهیسې وروسته لاغ راپورته شوي چې ایران پلوه حوثي یاغیانو د دغه هیواد پلازمېنې سنا په ګډون ډېرې لوېدیځې برخې لاندې کړې. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پیونګیان کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه موافقه ته ورسېدل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ له خپل سیال سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل د وی موږ یو پوځي تړون لاسلیک کړ چې د لسیزو را په دی خوا د جګړو او دښمنیو تاریخ ختم کړو. موږ دا ژمنه هم وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به د اټومي وسلو او ګواښونو په لرې کولو د سولې ټاټوبی ګرځوو. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این ویل چې کیم همداراز ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایټ په لمنځه وړي او د څارنې اجازه به ورکوي. دا دریم وار و چې د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو سره وکتل او د کیم جونګ د ژمنې له مخې شایي دواړه دا وار ژر د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري. امریکایي چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشیني ښودلې او وایي چې دا کار به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د امریکا پر جګړې اغېز ونه کړي. د امریکایي چارواکو دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وسوې چې روسي چارواکو ویلي چې د دغه هیواد ال شل ډوله الوتکه د سوریې د هوایي دفاع د قواو لخوا رالوېدلې ده، خو مسکو اسرایل هم تورن کړ چې په همدې وخت کې جنګي الوتکو پر سوریې هوایي بریدونه کول. واشنګټن ویلي چې امریکایي ځواکونه په دې پیښه کې تشکیل ندی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د وی اعلامیه په خبرولو سره دا څرګندونه کړې ده. په دې روسي الوتکه کې 15 تنه عملی ووژل شول. مایک پومپیو پر ایران او د لبنان پر حزب الله انتقاد کړی چې پرمختللي دافع هوا راکټونه د سوریې ځواکونو ته ورکړې دي. دغه ورځ د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس خبریالانو ته ویلي چې د الوتکې لویدو د مسکو او دمشق د حکومتونو ترمنځ اړیکې پیچلې کړې دي، خو وایي دا کار به په سوریه کې د داعش ډلې د ماتولو لپاره د امریکا پر مبارزې هیڅ اغیز ونه کړي. او د اروپای ټولنې مشران نن چهارشنبه په سالزبورګ ښار کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. ویل کېږي په دې غونډو کې به د کډوالۍ پر بحران او له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه بحث وسي. د نن شپې غونډه به د پناه غوښتونکو پر موضوع متمرکزه وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک د اروپایي اتحادیې له مشرانو غوښتي چې خپل اختلافات پرېږدي او د دې ستونزې د هواري لپاره په ګډه کار وکړي. که څه هم په اروپایي هېوادونو کې د پناه غوښتونکو شمېر چې په 2015 او 2016 کلونو کې ډیر لوړ سوی و، اوس بیرته راکم سوی دی، خو په وروستیو میاشتو کې د پناه غوښتونکو ستونزه په سیاسي موضوع بدله سوې ده. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.